ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ගරණ ඔරුදුන්කෝ අස්සලාම අලයිකුම්. දාද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ නන්ද ජුමෙ ورځ කාල 2000 ද ජූන් ද මියාශ තින් උල්ල සමානේ ඨද اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فائز عیسی درخواست منظور کړي او د دوی خلاف د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلی. افغان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 975 اربع روپۍ صوبایي بجټ باندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 375 اربع روپۍ اخودل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکی شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقي ذکر کې خورولو تورونه لګولې دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فائز عیسی درخواست منظور کړي او د پوزت د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس غیر قانوني ګرځولې. سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ضد د قاضي فائز عیسی په درخواست شپږ سلويخت اوریدنو وروسته خپل فیصله اورولې. د پاکستان سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم دا د عدلي د ازادۍ کامیابی بللې. د عدالت لسکسي د بنچ د صدارتي ریفرنس په اړه په ټولو درخواستونو د بحث او د قاضي فائز عیسی د وکیل د دلیلونو اوریدو وروسته نن مازیګر فیصله اورولې. په قاضي فائز عیسی تور لګیدلې چې خزه د بهر ملک نه جایدادونه لري خو دغه جایدادونه د محصولاتو وفاقي ادارې یا اف بی آر ته نه دي ښکاره کړي. خو قاضي فائز عیسی دریځ وو چې دغه جایدادونه په د پوره هیڅ اړه نه لري. د سپریم کورټ د لسکسي د بنچ وو قاضیانو حکم کړي چې د قاضي فائز عیسی او د هغه د میرمنې د ټکسونو معاملې د محصولاتو مرکزی ادارې ته ولېږل شي او په دوه میاشتو کې دی یې پلټنې سرته ورسوي. جسټس قاضي فائز عیسی د مسلم لیگ نن په حکومت کې د پایتخت اسلام آباد په فیض آباد کې د یو تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا احتجاجي پرلت په حق لا د تیر کال فروری په میاشت کې ورکړی فیصله کې د امنیتي ادارو په کردار نیوکه کړی وي او د ملک استخباراتي ادارو ته حکم کړو چې د خپل حدونو نه دی بهر نوزي. د قاضي عیسی وکیل منیر ای ملک عدالت ته خپل دلیلونو کې ویلو چې د نوموګړي دغه فیصله لوجې د تحریک انصاف حکومت د ملک طاقتور خلکو په بینه د هغه خلاف صدارتي ریفرنس یا مقدمه درج کړي. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانه ته 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلی. اخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 975 اربع روپۍ صوبایي بجټ باندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 375 اربع روپۍ اخودل شوي. په بجټ کې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو او وو قبایلي ضلعو لپاره 1.75 اربع روپۍ اخودل شوي. صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 40 اربع روپۍ اخودي. حکومت راتلونکي مالی کال کې د صحت چارو لپاره بجټ 1.40 اربع روپۍ ته سیوا کړي. تیر کال د صحت لپاره صوبایي حکومت 15.5 اربع روپۍ ځان لکړې وي. صوبایي حکومت پر راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب صوبي سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکه شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقي ذکر کې خورولو تورونه لګولې دي. د مسلم لیگ نن یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنه کړې او ویلی چې پوز لا د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړي. نوموړي ویلی پوز د چاونو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزادا په پوز باندې د فرقیز نفرت خورولو تور لګولی دی او ویلي چې د ملک پوځي جرنیلانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شان تندروه ډلې جوړې کړې دي. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې خوب شاید 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او یو سل شپږ دېرش کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره ملک کې د کورونا وایرس نه متاثره شوو شمیره 1,15,000 ته رسیدلی او تر اوسه پورې په کورونا وایرس اخته 3,221 کسان مړه شوي دي او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 300 متاثره خلکو شمیره 15,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 4,500 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس 21,090,000 خلک متاثر شوي او د دې د لاسه 1,300,000 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن صدا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ضد د جسټس قاضي فایزي صاحب درخواست منظور کړو او د په ضد له بهر وادونو زخه جایدادونو په لړ کې په تور درج شوی مقدمه وروسته پریکړه او واور ولا او هغه غیر قانوني وګڼله. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته د رابیا پیر پر راپور کې وړاندې کوو.
ستر محکمې د قاضي فایزیسا په ضد صدارتي ریفرنس کلادم ګرځولې او د قاضي فایزیسا هغه درخواست منظور کړې دي چې جوډیشل کونسل کې دي د دوی په ضد کاروایی ودرول سیم. عدالت خپل لنډ پریکړه کې اف بی آر ته ویلي دي چې په ورځو کې دي نوټس جاری کولو ورسته دغه جایدادونو پلټنې وکړې سي او په دې اړه دي خپل پریکړه ستر محکمې کې جمع کړې سي. سپریم کورټ بار دغه پریکړه بې مثاله او تاریخي ګرځولې. د مشر وکیل حامد خان د مطبوعات سره خبرې کې
عدلیہ کی آزادی کی فدا ہے، ایک دفعہ پھر یہ آئین کی سربلندی کی فدا ہے، قانون کی حکمرانی کی فدا ہے۔
تیر کال دا مئی پدرویشتا منیٹا سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی عیسا او دا سندھ دا ہائی کورٹ دا قاضی کے آغا پزید دا کورنی بہر ملکی اساسی نصر کندولو پا آڑا درخواست دائر کڑی وم. پر قاضی فائز عیسا تور دی چی دا کورنی او بچو پر نامای برطانیا کی دری جائیدادونا دی چی دوی خپل پا اساسو کی نو سرگند کڑی. پخوانی ستر قاضی آصف سعید کھوسا پا مشاری کی ایس جی اے دا ریفرنس پا بنیاد پا تندی سرا کاروائی شروع کڑی وا او قاضیانو ته شوکاز نوٹسونه هم جاری کړی وو. خود حکومت پر دغه غم د وکیلانو لاړخم سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو او د پاکستان بار کونسل او د صوبو سره تعلق لرونکو وکیلانو صدارتي ریفرنس په ضد غونډي او احتجاجونه کړي وو. یو شمیر مشر وکیلانو دا د سیکیورټی اسټابلیشمنټ په ذریعه پر آزاد قاضیانو حمله ګرځولې وم. خو قاضی فایز عیسا دغه ریفرنس په ستر عدالت کې چیلنج کړم او د آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پر ایس جی سی اے هم پښتني راپور تکړلې. قاضی فایز عیسا د قامی احتساب بیورو د اپیل د اورېدنې په محل د شریف کورنۍ په ضد حدیبیه مقدمه بیرته پرانستلو. په مقدمه کې د جسټس آصف سعید کوسا د پریکړو پخلی نه وکړي. دوی خپل په درخواست کې ویلي وو چې د ایس جی اے کردار د دوی پاړه متاسبانه دی. د ایس جی اے د دوو غړو آصف سعید کوسا او د جسټس شیخ عظمت ته ریټایر کېدو وروسته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د د جسټس اتا عمر بندیال په مشوره کې لس غړيزه فل کورټ ته مقدمه اوریدنه یو ځل بیا شروع کړم. قاضیانو د آئنده آرټیکل 211 لاندې دغه درخواست پر برقراره ساتلو پښتني رابرسيره کړي وي. څغړو د دغه ریفرنس په اړه حکومتي چارو په ذریعہ د مواد راغونډول پر قانوني حیثیت او د قاضیانو د کورنۍ پر څارونه هم اندېښنې راپورته کړي وي. قاضی فایز عیسی هغه قاضی دی چې پخوانی عامر او صدر پرویز مشرف پر عبوری آئینی آرڈر د پی سی او قانونی نقایصو ټکیه هم رابرسیره کړي وي. څه قانون پوهان فکر لري چې د جسټس فایز عیسی په ضد دغه مهم شپږم فروری باندې تحریک لبیک پاکستان لاړخه فیض آباد ناستی په اړه د دې سختې پریکړې وروسته شروع کړی سوی و. په دغه پریکړې کې عدالت ته دفاع وزارت او عسکري مشرانو ته خپل د کمانډ لاندې هغه اهلکارانو ته سزا ورکولو هدایت کړی و چې د سوګند پورته کولو خلاف ورزي کړې و او د خپل حدود څخه بهر سیاسي معاملو کې برخه اخستې و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ڈی وائی او ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کمپرست مشرانو وروسته د ټولو لوی صوبه پنجاب سیاسي مشرانو هم د فوج په سیاست کې په کردار باندې نیوکې پیل کړې دي. پاکستان مسلم لیگ یو مشر ریاض الدین پیرزاده په قومي اسمبلی کې پوښتنه کړې ده چې فوج له ډیفنس هاوسنګ سوسایټي جوړولو اجازه ورته چا ورکړې ده. دوی وایي فوج د چاوڼیو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا هم دا د ځمکو کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده هم هغلته د فرقیز نفرت خورولو تور هم په فوج لګولې دي او ویلې دي چې صفای صحابه په ډول تندرا و ډلی فوزان جرنیلان جوړ کړی دي. تیر ورځ هم په پارلیمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا محسن داوړ په قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره په 12% اضافه تنقید کړی او ویلې دي چې پاکستان کې اسا جنگ نه دی روان چې دفاعي بجټ کې اضافه وسو. په دې اړه نور څه تفصيلات درسته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا کمپرست سیاسي مشرانو پس اوس د پنجاب صوبې سیاسي مشرانو هم د پاکستان په سیاست کې د پوس په کردار او پوس ته هر کال په بجټ کې زیاتوالی باندې تنقید پیل کړی دی. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ لخوا د قومي اسمبلی غړی ریاض الدین پیرزاده نن قومي اسمبلی کې د پښتنو راپورته کړی دی چې پوسټه د عام اولس په ځمکو د قبضه اجازه چا ورکړې ده. ریاض الدین پیرزاده وایي چولستان کې د سونو کالونه آباد خلک د خپل ځمکو نه په دې محرومه کړی دي چې دلته به پوس جنگي مشکونه کوي. پوس په دغه بهانو ځمکه قبضه کړي بیا په کې ډیفنس هاوسنګ سوسایټي په نوم کورونه جوړوي او دا خرڅوي. ریاض الدین پیرزاده وی پوسټ د کورونو او کالونه جوړولو اجازه چا ورکړی ده. دوی زیاته کړه ګرد هیواد کې پوسټ د چاونو په نامه د خلکو نظم کې قبضه کوي بیا په دې ځمکو کاروبارونه کوي او په دې ځمکه بیا خلک نشي تیرې دي څوک چې د دې ځمکې اصل مالکان دي. دوی وایي ک یو وزیر اته تنانو ته سرکاري نوکرې ورکړي نو احتساب یې کیږي خو پوسټ په زرګونو اکړه ځمکه واغسته څوک تر هم تپوس نشي کولی او کوم ځای کې که د یو ریټایرډ جنرل ځمکه وي نو هلته نور خلک بیا خپلو ځمکو ته اوبه خور هم نشي کولی ځکه چې هغه اوبو استعمال باندې هم یوازې بیا د هغه جرنل حق وي. دوی د پاکستان په سیاست کې د پوس په کردار هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې اوس پاکستان د اوبو د کمی ښکار دی خو د اوبو تقسیم معاهدې سیاسي مشرانو نه بلکې پوځي جرنیلانو د هند سره کړې وې. دغه شان په پاکستان کې فرقایز نفرت خورولو باندې هم ریاض الدین پیرزاده په پوس تنقید کړی دی.
جس نے سپاہی صحابہ بنائی جنرل حمید گول بریگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام.
ریاض الدین پیرزادہ تپوس کوي چې دا سپاہی صحابہ چا جوړ کړي وو هم دغه جنرل حمید گول او کرنل امام پرشان پوزي مشرانو باید داسې کارونه کول. پاکستان کې اکثر د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشران د پوس په سیاست کې مداخلت باندې تنقید کوي او د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي مشران هم اوس په ښکاره دا تنقید پیل کړی دی. تیر ورځ هم پارلیمان کې د پښتون ژغورونې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په دفاعي بجټ کې اضافه باندې سخت تنقید کړی وو.
وبا کا سامنا ہے، اس وقت نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے.
محسن داوڑ وای کرونا پرشان وبا خور شوی دا، سده جنگ په حالت کې نه یو، په داسې حالاتو کې هم دفاع لپاره زیات بجټ باندې دوی حیران دي. او بکار وا چې په موجوده وخت کې به حکومت د صحت لپاره بجټ زیات کړي وو، ځکه چې دلته ډاکټران او نور طبي عمله د کرونا پر ضد جنگ کې بوخته. په خوانی کابلی سیمو کې د انټرنیټ نشواله باندې هم محسن داوړ سخت تنقید کړی دی او ویل دي چې حکومتي وزیر علي محمد خان وایي چې د سیمو کې ترخګری زیاته شوې وه، ځکه هلته انټرنیټ سہولت نشي ورکولې. نو بیا خو د ترخګری په ګرد پاکستان کې شوې وه او باید چې بیا ګرد پاکستان کې انټرنیټ بند کړی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي په هغه صارفینو راغ کړی دی څوک چې انټرنیټ هر قسمه مواد د لاسرسي لپاره وی پی ان سافټویر کاروي، وایي چې ځانونه دي د جون د دیرسمې نیټې پورې رجسټر کړي، کني بیا به هغوی دغه اسانۍ د استعمال جوګه پاتې نه سي. دا په داسې حال چې صارفین د وی پی این د لارې نه یوازې لانجه مني، بلکې په انټرنیټ هغه مواد هم رسایي ترلاسه کوي کم چې د بندیز ښکار وي. پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکوونکي فعالین د حکومت دا ګام په هیواد کې د اظهار په ازادۍ عمله ګرځوي. وایي داسې ښکاري چې پاکستان د یو امیرانه طرزي حکومت اړخ ته روان دی او د وی پی این رجسټریشن د دغې سلسلې یو لړۍ ده. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اشتهاراتو او د نوټیفیکیشن د لارې انټرنیټ کاروونکو ته وړاندیز ورکړي چې هغوی د خپل انټرنیټ سرویس ورکوونکو څخه د جون د 13مې نیټې پورې وی پی این رجسټر کړي، او چې څوک د دغه نیټې پورې خپل ځانونه رجسټر نکړي نو هغوی به بیا له هغې وروسته د وی پی این د هر قسمه سافټویر د استعمال جوګه پاتې نشي. په دې اړه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا انټرنیټ سرویس ورکړي کو ادارو ته دو فارمونه هم ورکړی شوی چې د ډکولو وروسته د صارف رجسټریشن ممکن کې دی شي. د انټرنیټ اسانتیاوي ورکوونکي یوې ادارې ډان اخبار ته ورکړي د رجسټریشن فارم څخه پته لګي چې صارف تبا د رجسټریشن په حق خپل حساس معلومات هم شریکول وی. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکوونکي د بایټس فرآل غیر دولتي ادارې یو فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای پاکستان کې زیاتره بانکونه او آی ٹی سافټویر هاوسز او افراد د خپل کمیونیکیشن د محفوظ ساتلو لپاره د وی پی این سافټویر استعمالوي، او د حکومت دا فیصله هغوی د اقتصادي تاوان سره سره د انټرنیټ د ازادۍ د حق نه هم بے برخه کولی شي.
مشکل حالات کی طرف ہمیں تکیل رہی ہیں، کیونکہ آج کا احساس دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے جو جس حکومت اقدامات لے رہی ہے اور متوقع طریقے سے لے رہی ہے، اس سے کبھی پھر وہ ایکسپریشن پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی وہ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے اس قسم کی لیجسلیشن لیا.
ہوائی دا سیزونا منگ مشکل اڑخ طبیعی حکومت چھ سنگ پا تواتر سر گامونا اخلی، کل دا اظہار پا آزادے حملے کبھی، او کل دا ڈیٹا دا حفاظت پا پلما دا سی قانون جوڑوی چھ دا من لوڑ ندی. منگ رو رو د یو امیرانه طرزی حکومت اڑخ ته روان یو، او د وی پی این رجسٹریشن هم د دې سلسله یو کړی ده. د وی پی این د رجسٹریشن په حق له پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي وای د یاد ګام مقصد هیواد کې غیر قانوني هلې ځلې محدود کول او قامی خزانه ته د رسیدونکو نقصان مخه نیول دي. ښکارا دی چې د وی پی این سافټویر د لارې یو صارف نه یوازې لنجمن او په هیواد کې د بندیز ښکار انټرنیټي موادو ته رسایي ترلاسه کوي، بلکې دا سافټویر کاروباری ادارې او په خصوصي توګه بانکونه هم کاروي. د آی ټی یو ماهر باسط خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي د وی پی این سافټویر یا خو د محفوظ کمیونیکیشن لپاره کاریږي او یا د ډیټا په حفاظت سره د انتقال لپاره استعمالیږي. حکومت د وی پی این آزاد استعمال ولې ختمول غواړي نو په دې حق له هغه صدا سی وایي.
خو بعض ملکونه چې کوم دی ای سر ریسټریکشنز لګي واقعي دا هغه دی وځنه لګي چې را مطلب سو سیزن خپل عوام ته خي سو ته نه خي کن.
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لخوا د وی پی این د ريجستریشن د تاریخ دا اعلان په یو داسې وخت کې مخه تراغلي چې اوس یو شمیر انټرنیټ کاروونکو د وی پی این سافټویر د کار نه کولو شکایتونه کړي. خو پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وضاحت کړي چې هغه لا تر اوسه پورې په دې حق لا کم ګام نه دی پورته کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن صدا خبرونه اوري. په پاکستان کې د پی ټی حکومت لخوا په بیلابیلو څنګه کې د ټیکس مراحت او کې نرمي ورکولو لوجه پر روان مالي کال کې کمی خزانه ته 1.15 ټریلیون روپی زیان اوریدل دي. د موسسات وفاقي ادارې اف بی آر لخوا روان مالیکال خرسو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړ سوی بیان کې ویل سوی دی چې دا مرحله تر لاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، باسره ادارې، شخصیات، کاروباری غړي او د خیر شګړې ادارې او د چین څخه د درآمد سوي شیان شامل دي. او د دې ځای علاوه په سیلز ټیکس او د کسٹم ډیوټي کې د یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په اربا روپۍ زیان اوریدلې دي. سیړونکي وایي چې حکومت تر څو د دغه ډول شیانو څخه ځان خلاص نه کړي نو نه به اقتصاد پر مخ ولاړ سي او نه به د قرضو کمبوج دی یا کمی قرضې دی هغه به ادا کړی سي. په دې اړه نور څه تفصیلاتي د الیاس خان صاحب په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په بیلابیل څانګو کې د ټیکس مراعات او استثنا ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته د 1.15 ټریلیون روپو زیان اوریدلې دي. د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د روان مالي کال حکومتي خرچو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړی شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې دا مراعات ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، با اثر ادارې، شخصیات، کاروباری غړي، خیر خیګړې ادارې او د چین نه راغوښته شوی درآمدات شامل دي. او د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټي کې یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په اربو روپو زیان اوریدلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د رپورټ تر مخه په تیر مالي کال کې د اعلی عدلیه قاضیانو ته ورکړې شوی مراعات او بعضې الاونسز د ټیکس نه مستثنا ګرځولو له وجې حکومتي خزانې ته د 203 اتیا ملیون روپو زیان اوریدل دي. هم دغه رنګ د باسر خلکو ذاتی ادارو ته هم په ټیکس کې رعایتونه ورکول له وجې حکومت ته د 950 ملیون روپو نقصان شوی دی. د ادارو کې د هیواد یو مشهور تعلیمی اداره لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز یا لمس ته د 280 ملیون روپو او شوکت خان میموریل ټرست ته د 680 ملیون روپو ټیکس رعایتونه ورکړې شوې دي. د رپورټ تر مخه بیلابیل کاروباریانو، د خیر خیګړې ادارو او د چین نه درآمد کړې شوې سیزنو باندې ټیکس کې رعایتونه ورکولو سره کامی خزانې ته پر روان مالي کال کې 1.15 بلیون روپۍ زیان اوریدل دي. وی او ای ډیو چې د اقتصاد پوه او په مالیاتي چارو نظر لرونکي سیړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه وپوښتل چې د حکومت لخوا دا رقم تګلار خپلولو سره به پاکستان کې د ټیکس آمدن څرنګه سیوا کې
معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکسوں کی وصولی بہت عام ہے. ہر حکومت جو ہے طاقتور طبقوں کو خوش رکھنے کے لیے ایگزمپشنز دیتی ہے، اس کی وجہ سے ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے نا وہ گر جاتا ہے.
دا معیشت یا اقتصاد پر مختک دا پارا دا ٹیکسونو یا مالی وصولول ډیر مهم دی. خو پاکستان کی ہر حکومت طاقتور ڈلے خوشحال دا پارا ٹیکس مراعت ور کبھی نہ دے دا پارا دلتا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو یا کل مجموعی آمدن کے دا ٹیکس راٹول شرح ڈیرا کم ادا دا او چی نور لسو کې د پاکستان ټیکس ټو جی ڈی پی شرح 14% و او اوس دا 11% ته راکم شو. ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې عمران خان به ویل چې دوی په واک کې راشي نو د مالدار خلکو نه به ټیکسونه اخلي او په غریبانو به خرچ کوي، خو داسې ونه کړل شول. او دا حکومت هم د پخوانی حکومتونو پرانګي با سره خلکو ته په ټیکس کې رعایتونه ورکوي او سره ور سره ایمنیسٹی یا د ټیکس نه استثنا سکیمونه هم راوړي.
مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑائے گا، پاکستان کی اکنامی نہ گرو کر سکتی ہے اور نہ یہ قرضوں کے اس سے باہر نکل سکتے ہیں.
شاید حسن صدیقی زیادہ کا ترکوں میں پوری چی حکومت ددا رقم سیزون نہ زن خلاص نکڑی، نہ زمونگا اقتصاد خکی دے شی اور نہ مونگا دمالیاتی ستونز نہ باہر راوت لے شو. پاکستان دا نڑائی پہا حوادونوں کے شامل لے چرتا چی دا ٹیکس راٹولا اولو شرع دے رقم ادا دا خزانے دا پارا دا وزیراعظم سلاکر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پخپل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے ویلی ہوئی چی پاکستان کی دا ٹیکس وسولیانو شرح اکثر لس فیصدی پوری پات شوی دا کومه چی ډیره کم ده، او ویلی یو کو ټیکس وسولیانې سیوا نکړې شوی نو د حکومتي قرضو بوج به نور سیوا شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وره. د مری چارو وزارت سیکرټر د سنټ خزانه کمیټې ته ویلي کال 2000 کې د گوادر سمندري بندر چلولو په حق له پاکستان او سنگاپور یو کمپنی ترمنځ سوي لوزنامه کې د بندر لپاره ټیکس مراحت موده د سلویش سوزه تر شل کال ټاکل شوی، بلخوا مرکزی حکومت لخوا راتلونکي کال مالیاتي بچت قانوني مسوده کې د گوادر ټیکس مراحت موده سلویش کالو ساتلو سپارښتنه شوی. د سنټ خزانه کمیټې د حکومت د دریزو ته د تضاد کې سخت خبرګون شوی او حکومت مخالفه پیپلز ګوند او کمیټې مشر فاروق نایک حکومتي پریکړه د دستورا په ضد بلله ده او هغه هاړونده د حکومتي ادارو سره د گوادر بندر سر تړلي اصل لوزنامه کمیټې ته وړاندې کولو امر ورکړی. وړاندیز د پاک چین اقتصادي پروژه کې غربي لارې د پامه غورځول شوی. هم په دې اړه پاکستان وړې صوبې اندېښمنې دي. په دې اړه نور څه تفصیلات پیر ولایت شاید تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د سینټ د مالیاتو قائمه کمیټي گوادر بندرگاه چلولو او دغل تک ټیکس مراحت په حق له شوې لوزنامو کې حکومتي موقف په اړه تضاداتو ته صبر ګون خایي. د کمیټې غړو د بهري چارو یا میریټایم وزارت سکتر لخوا د کمیټې پړوانې دغه بیان ته صبر ګون خودلې چې تر مخه گوادر بندرگاه باندې کمنیانو او ټیکدارانو ته د سلویښتو کالو په ځای شل کالو لپاره ټیکس مراحت ورکړي شوې دي. لدیڑ واندے دا محصولیات ادارے ایف بی آر لخوا کمیٹے تا ویلی شیو چیاد ادارے دا غمرات و مدس سلویخ کال ساتلو سپارختنا کڑے. خود بحری وزارت سکتر رضوان احمد ترمخ کال 2000 کے دا پاکستان دا سنگاپور یو کمنے سر دا گوادر بندرگاہ چلولو پا حق لشوی لوزنامہ کے دا غمودہ شل کال اٹاک لشوی وا. دا پاکستان او چین ترمنز جوڑی دن کی دا عربون ڈالر پا لگخ اقتصادی پروژہ کی گوادر بندرگاہ بنیادی کردار لری. دڑوان دنه د پاکستان وړي صوبه دغه پروژه کې غربي لارې د پامه غورځولو په سر سخت برګون خایي، خو اوس د اړوند حکومتي ادارو لخوا د گوادر بندرگاه چلولو سره تړلې لوزنامو په اړه بیلابیل دریځونه مخې ته راتلو نه پس د سینټ کمیټې د دې د کره کتنې پریکړه کړې ده. د ملت پاله بلوچستان نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ د یاد کمیټې غړی محمد اکرم ډیو ریډیو ته وایي چې لومړی سوال خدا دې چې د سنگاپور کمنې ته دا حق چا ورکړو چې په خپل سر د چین کمنې ته دغه ټیکه ورکړه، او سینیټر اکرم د گوادر بندرگاه سره تړلې ټولې لوزنامې پارلیمان ته وړاندې کولو غوښتنه هم کوي.
تو 20 سال ہی ہوگا تو پھر 40 سال نہیں ہوگا، 40 سال ہوگا تو کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، تو اپنی تو نہیں کر سکتا نا اس میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان.
آغا وای چې نه یوازې د سنگاپور کمنې په خپل سر دا فیصله کړې، خو په دې اړه د پاکستان حکومت او د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې نه دی اغستې. د سینیټر اکرم په خبره تر اوسه پورې د گوادر بندرگاه نه زیاتره ګټه چین پورته کړې او بلوچستان لا تر اوسه پورې د دې نه محروم دی، ځکه د محمد اکرم په خبره اصل لوزنامې دوی ته په ډاګه کړې شي چې دې کې د ټیکس مراعات او اصل موده څومره ټاکلې شوې ده. بل حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند یاد کمیټې غلی سینیٹر اشارزا د گوادر بندرگاہ سره تړلی لوزنامو کې د حکومت بیلابل بیانونه د مالی درغلو سره سم بللی دي. د سینیټ د مالیاتو کمیټي نن سبا د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی راتلونکي مالیاتي کال بجټ سپارښتنو جاج اخلي. د کمیټه مشر حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فاروق ایچ نایک د گوادر بندرگاہ ټیکس مراتو سره تړلې سپارښتنې د بجټ برخه جوړول غیر دستوري عمل ګرځوي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند تیر کال دیو صدارتي آرډیننس د لارې گوادر بندرگاہ ټیکس مراتو ته تحفظ ورکړو، خو دغه آرډیننس موده پای ته پر رسیدو دا اوس غیر مؤثره شوې ده. رپورټونو تر مخه سینیټر فاروق ایچ نایک اړوند د حکومتي وزارت تر راتلونکي اونۍ نه پورز د گوادر بندرگاہ سره تړلې ټولې لوزنامې کمیټه ته وړاندې کولو هدایت کړې ده. د گوادر بندرگاہ سره تړلې لوزنامو او ټیکس مراتو په حق له حکومتي غبرګون معلومولو لپاره مو د یادې کمیټې حکومتي غړو سره د رابطو هڅې وکړې، خو په دې کې چا سوایلو نه ډډه کړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 19 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فائز عیسا درخواست منظور کړي او د ده خلاف د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته خوشا 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلی. افغا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.3 اربع روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.75 اربع روپۍ ایښودل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوغ وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوځ په کردار نیوکې شروع کړي او په پوځ باندې د پوځي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کرکې خورولو تورونه لګولې دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس خلاف د ملک اعلی عدالت جج قاضی فائز عیسا درخواست منظور کړي او د ده په ضد د ملک نه بهر د جایدادونو لرلو په تور په سپریم جوډیشل کونسل یا اعلی عدالتي شورا کې جمع کړل شوی صدارتي ریفرنس یې غیر قانوني ګرځولې. سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ضد د قاضی فائز عیسا په درخواست شپږ سلویښت اورېدنو وروسته خپل فیصله اورولې. د پاکستان سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم دا د عدلیې د ازادۍ کامیابي بللې. د عدالت لس کسیزه بنچ د صدارتي ریفرنس په اړه په ټولو درخواستونو د بحث او د قاضی فائز عیسا د وکیل د دلیلونو اورېدو وروسته نن مازیګر فیصله اورولې. په قاضی فائز عیسا تور لګېدلې چې ښځه یې د بهر ملک نه جایدادونه لري خو دغه جایدادونه یې د محصولاتو وفاقي ادارې یا اف بی آر ته نه دي ښکاره کړي، خو قاضی فائز عیسا دریض وو چې دغه جایدادونه په ده پورې هیڅ اړه نه لري. د سپریم کورټ د لس کسیزه بنچ و قاضیانو حکم کړی چې د قاضی فائز عیسا او د هغه د میرمنې د ټکسونو معامله دی د محصولاتو مرکزی ادارې ته ولیږل شي او په دوه میاشتو کې دی یې پلټنې سرته ورسوي. جسټس قاضی فائز عیسا د مسلم لیگ نن په حکومت کې د پایتخت اسلام آباد په فیض آباد کې د یو تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا احتجاجي پرلت په حق له د تیر کال فروری په میاشت کې ورکړې فیصله کې د امنیتي ادارو په کردار نیوکې کړې وي او د ملک استخباراتي ادارو ته حکم کړو چې د خپلو حدونو نه دي بهر نه وځي. د قاضی عیسا وکیل منیر ای ملک عدالت ته په خپلو دلیلونو کې ویلو چې د نوموړي د دغه فیصلې له وجې د تحریک انصاف حکومت د ملک طاقتور خلکو په بینه د هغه خلاف صدارتي ریفرنس یا مقدمه درج کړي. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته خوشا 1.15 اربع روپۍ نقصان رسیدلې. اخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.75 اربع روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 313 ارب روپۍ خودل شوی. په بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوی او وو قبایلي ضلعو لپاره 1,30 ارب روپۍ خودل شوی. صوبای حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 40 ارب روپۍ خودي. حکومت راتلونکي مالی کال کې د صحت د چارو لپاره بجټ 140 ارب روپو ته سیوا کړې. تیر کال د صحت لپاره صوبای حکومت 15 ارب روپۍ ځان لکړې وي. صوبای حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټیکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب صوبې سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکه شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چونو په نوم د خلکو زمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کرکې خپرولو تورونه لګولې دي. د مسلم لیگ نون یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنې کړي او ویلي چې پوز لا د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړې. نوموړي ویلي پوز د چونو په نامه د خلکو زمکې قبضه کوي او بیا په دې زمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقه ایز نفرت خورولو تور لګولې دي او ویلي چې د ملک پوزي جنرالانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شان تندروا ډلې جوړې کړې دي. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې خوب شاید 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 1,46 کسان په دې وایرس مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره ملک کې د کورونا وایرس نه متاثره شوو شمیره 1,15,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې په کورونا وایرس اخته 3,211 کسان مړ شوي دي او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 300 متاثره خلکو شمیره 15,000 او 20,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې دلاسه 3,00,000 او 3,50,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس دلاسه 2,00,000 او 9,000 خلک متاثر شوي او د دې دلاسه 1,13,000 او 3,00,000 خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي را سره ملګری اوسېږي. خیبر پښتونخوا حکومت د کال 2000 او یوستم مالی کال لپاره بودیجه نن اعلان کړی ده. په دې بودیجه کې څه تفصیلات دي تاسو ته د دی وا خبريال عبدالرزاق په راپور کې لري.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړانن د جمعې پر ورځ د مالی کال 2020 او 21 صوبایي بجټ پیښ کو. په بجټ کې د اخراجاتو تخمینه 930 ارب روپۍ لګولې شوې ده. د بجټ تقریر په محل د نوموړي ویناوا په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره 313 ارب روپۍ مختص شوې دي او په دغه پیسو کې به 90 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره لګولې شي. د بجټ اجلاس په موقع د وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وینا وچی د کورونا وبا مخنیوي او د علاج لپاره 40 ارب روپۍ اخو دي شوې دي. د هغه ویناوا کورونا فند کې د قبایلی سیمو لپاره 9 ارب روپۍ هغه شامل دي کوم چې د صوبې په انپسي ایوارد کې د دغو علاقو برخه جوړیږي. د خیبر پختونخوا د صحت شوبې لپاره مختص کړی شو پیسو په اړه هغه اجلاس په محل ویل،
ہم نے شعبہ صحت میں سیٹلڈ اور زم شدہ اضلاع کے لیے
مونږ د صحت په شعبہ کې د بندوبستی ضلع او قبایلی ضلع د پاره په مجموعي توګه 140 ارب روپی بجټ مختص کړی دی. په بندوبستي ضلعو کې د تیر کال 80 ارب روپو په پرتلا دې کال 115.9 ارب روپی او خواوشا 13 ارب روپی د زمشو ضلعو لپاره بیل کړی شوی دی. د نوموړي ویناو چې د مالی کال 2020 بجټ کې نوې ټیکسونه ندی لګولې شوی او نه د ټیکسونو په نرخ کې اضافه شوې ده. د هغه ویناو چې صوبایي حکومت ځان ته د شپږ دیرش ارب روپو ټیکس جمع کولو هدف هم ایښودی دی.
صوبې میں موجود تمام هوټلز اور 18 سے زائد پروفیشنلز پر
او صوبہ کې موجوده هوټلو او نورو بلابلو 1300 پیشو باندې هوټل ټیکس او پروفیشنل ټیکس په دې شرط ختم کړی شوی چې مالکان د کی پی آر ای سره خپل رجسٹریشن وکړي. تیبي سانګو سره تعلق لرونکو پیشور خلکو باندې به پروفیشنل ټیکس نه وی لاګو او د انټرټینمنټ یا تفریح ټیکس په مکمل توګه ختم کړی شوی دی. صوبایي بجټ په موقع د وزیر خزانه وینا و چې د نوي استادانو د برتو ترڅنګ د صوبې په مختلفو برخو کې 300 د نوي سکولونو جوړولو نه علاوه 1500 او 400 سکولونه به اپګریډ کول شي. په بجټ کې د تعلیم لپاره مختص کړی شو پیسو په اړه د نوموړي ویناوا
ټوټل 152.4 ارب روپے
ټوټل 152.4 ارب روپے د سانوي تعلیم یعنی الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن د لپاره ایښودې شوی او د اعلی تعلیم د لپاره 19.3 ارب روپے مختص کړی شوی دی. صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه تر مخه وفاق با په راتلونکي مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي او بقایاجاتو په مت کې سده پاسه 2.5 ارب روپے ورکوي. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ قسم اضافه نه ده شوی. صوبایي حکومت وایي چې 15 ارب روپے بعد پینشن په مت کې ادا کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د وینا تر مخه د بجټ خساره کمولو لپاره به د مقامی بانکونو نه قرضه هم اخیستل شي. عبدالرزاق وی وی ډیوا پیښور
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې سره روان دي. تاسو ته په دې اړه تفصیلي راپورونه په خبرونه کې لرو. خو د کووېډ 19 یا کرونا وبا پیښې سو تر رسیدلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور دی هم د امریکا د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې دا وخت د کرونا وبا د لاسه د ناروغ کسانو شمیر 15 لاکھ څخه زیات شوی دی او هم په ټول نړۍ کې د دې وبا د لاسه د مړو سوو تنانو شمیر 4.5 لاکھ څخه زیات شوی دی. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د زموږ د همکار پښتور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
کرونا وایرس په ټوله دنیا کې د 4.5 لاکھ زیات خلک مړ کړي او د رائټرز خبری ادارې د وروستیو شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې په دغه رنز د اخته شو کسانو شمیره د 15.5 لاکھ نه زیاته شوې ده چې تر ټولو لوی شمیره په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ده. په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 1.5 لاکھ ته نږدې شوې او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 لاکھ نه زیاته شوې ده چې په ټول یورپ کې په دغه ناروغۍ د اخته شو کسانو د شمیرې نه هم زیاته ده. رپورټونه وایي په یورپ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمیره 2.3 لاکھ ده. په یورپ پسې په دریم نمبر زیات کسان په لاتینی امریکا کې په کرونا وایرس ناروغ دي چې شمیره 3.5 لاکھ ده. د ملکونو په حساب په امریکا پسې تر ټولو زیات کسان د لاتینی امریکا په برازیل کې په دغه ناروغۍ اخته دي چې شمیره 3.5 لاکھ ته نږدې ده. په امریکا او برازیل پسې په دریم نمبر روس کې په دغه وبا زیات کسان اخته شوي دي. دا غوښ شمیره 15 لاکھ یو کم او یا زره ده. د رایټرز خبری ادارې تر مخه په روس پسې په 4 نمبر زیات کسان په هندوستان کې په کرونا وایرس اخته دي چې شمیره 3.8 لاکھ ده. رپورټونه وایي په هندوستان پسې په 5 نمبر زیات کسان په برتانیا کې په کرونا وایرس ناروغ دي. دا غوښ میرا سره پاسه درې لکه تر رسیدلې ده. د امریکای چارواکي وایي په امریکا کې 13 ورځ په شپږ زره کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی چې په تیرو دوه وختو کې په امریکا کې په یو ورځ په دغه وبا د اخته شوو کسانو تر ټولو لویه شمیره ده. د امریکای اکثر ریاستونو د کورونا وبا نه د بچ کېدلو په خاطر د ماسک اچول لازمی ګرځولي دي او په خپلو خلکو یې غږ کړی که ځان او نور خلک د دغه وبا نه بچ کول غواړي نو ماسک اچول ضروری دي. د چین پایتخت بیجنګ کې رپورټونه وایي یو وار بیا کورونا وایرس خور شوی دی او د دغه ښار چارواکو درې نیم لکه خلکو ته ویلي د کورونا ټیسټونه دی وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې نږدې 20 میلیونه خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدلو امر شوی دی چې دغه وبا نورو خلکو ته خوره نشي. اخوا د تایلند د صحت چارواکي وایي په تیرو درشتو ورځو کې په دغه هیواد کې په یو تن کې هم د کورونا وایرس تصدیق نه دی شوی. د اکسفورد یونیورسټي د صحت ماهرینو ویلي سټیرایډز د کورونا وایرس په علاج کې غوره رول لوبوي او ورسره په مرګونو کې ډیر کمی راتللی شي. هر څه کلا تر دې دمه د کورونا وایرس علاج او ویکسین نه دی موندل شوی خو رپورټونه وایي چین هم د دغه وایرس ویکسین په خلکو آزمایل شروع کړی دی. د چین چارواکي وایي دغه ویکسین په یو نیم سل کسانو آزمایل شوی دی او امکان دی چې نتیجې به د اگست میاشتې پورې راشي. د کورونا وایرس په ویکسینو په امریکا او برتانیا کې هم کار روان دی او د صحت چارواکي هیله مند دي په راتلونکو څو میاشتو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین جوړ کړی شي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده واشنگتن ته د خبرونه تاسو وړاندې کوو. پاکستان بلوچستان صوبه کې د سمارټ لاک ډاون اتلسما او ورځ باندې هم لیا پر ځای وو. د سمارټ لاک ډاون به د جون تر درسمې نیټې پورې پر ځای پاتې وي. په دې سمارټ لاک ډاون کې به د جمعې په ورځ ټول د خریداري مرکزونه او مارکیټونه بند وي. نور څه تفصیلات دي او په دې سمارټ لاک ډاون کې نور څه بندیزونه به پر ځای وي د دیوا خبري علامه سمسور تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې سمارټ لاک ډاون یا نرم بندیز په 13 ورځ باندې هم دوام درلودي. د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې په ټولو شارو کې د جمعې په ورځ باندې ټولو تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوی وو. یوازې میډیکل سټورونه د سبزی او د میوو دوکانونه خلاص وو. د کوټي د مرکزی انجمن تاجران جرنال سکتر کویو ماغا وویل چې دکانداران په بشپړه توګه د ځان خوندي ساتلو پر ایسوپی ځبندي عمل کوي
او نن په ګرد کوټه شار کې ټوټل شار بندي، ټوټل روډونه بندي، مارکیټونه بندي، غټ غټ شاپینګ مال بندي او جرنل سټورونه بندي، ټوټل روډونه چې دي الحمدلله ټول د موعده ته هیت بندي. دا نن ورځ چټي ده پر اس او پی اس باندې مکمل عمل درآمد کړی دی.
د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی به ویل چې د کرونا زخه تر اوسه پوری په صوبه کې 8,000 نوي کسان اغیزمن شوی دي. په دوی کې تر 2000 زیات سرکاري ملازمان هم شامل دي.
اس هفته مې کیسز سامنے آئے ہیں اس میں اگر یہی ایوریج رہتی ہے جو آج کی ہے تو جو بھی ہو یہ میکسیمم 1700-1800 تک مجھے لگتا ہے کہ تک یہ پہنچ سکتا ہے.
په دې اونۍ کې چې د کرونا کومې پیښې مخې ته راغلي دي په دوی کې دا اوسط 1300 ته رسی. دا په ډیره تیزی باندې خورجي. د دې لپاره د ځان خوندي ساتلو لپاره و نور پاملرنه ته اړتیا ده. لیاقت شوانی وویل چې پروان اونۍ کې 20 کسان د کرونا د وایرس څخه په حق رسیدلی دي چې اوس په صوبه کې له کرونا څخه د وژل شوو کسانو شمیر وسلو ته رسی. لیاقت شوانی وویل چې بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا د وایرس څخه د ژغورنې لپاره طبي اسانتیاوې ډېرې زیاتې کړې دي. د ده په خبره چې په دې لړ کې شپږ ارب روپۍ د دې لپاره ځانګړې کړې دي. حامد سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د دې ورځو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په اړه مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په اړه راپور درته لرو چې د امریکایي یو لوړ پوړی جرنال فرانک میکنزی د تیر ورځ ویلي دی چې طالبانو سره په فروری میاشت کې کوم تړون کړی وو. هم داغه تر مخ امریکایي سرتیرو شمیره په افغانستان کې 8,000 راټیټ کړی شوی ده. نور تفصیلات استه زموږ همکار ماوش جلیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
لوړپوړي امریکایي جنرال فرانک میکنزی د زیارت یا پنځمبي په ورځ ویلي چې له طالبانو سره په فروری کې د شوي تړون له مخې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8,600 ته کم کړی شوی دی. دی اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه میکنزی دا معلومات ورنکړل چې نور امریکایي سرتیری به څه وخت او څه ډول کمیږي. خدومره ویلي چې د فروری د تړون لمخي امریکا باید د راتلونکو مې میاشتې پوري په مکمل توګه د افغانستان نوځي. هغه زیاته کړه د افغانستان نه د بشپړ امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو یو شمیر ځانګړو کارونو پوري هم اړه لري. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغانستان نه په بشپړ توګه وتلو تلیواله دي ځکه دی وای امریکایي سرتیری په کورنیو جګړو کې د پولیسو ونډلري او باید بیرته هواد ته راوستل شي. په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ضد د 2001 کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا جګړه پیل شوه وه. جنرال میکنزی د سپین سټریټجی ګروپ ویبنار ته دغه په خپلو دغه خبرو کې دا هم ویلي چې موږ د تړون په خپل برخه باندې عمل کړی. د ویلي له افغانستان نه په مکمل توګه امریکایي ځواکونه هغه وخت اوزي کله چې شرایط برابر وي. داسې شرایط باید تیار شي چې موږ راضي کړي چې زموږ په خوره به بریدونه د افغانستان نه تنظیم کیږي. هغه دا هم ویل چې دا طالبان نه بلکې القاعده او داعش دلته ده چې اشاره یې هغه تراګرو ته چې په امریکا د ستمبر د 11 د بریټ پلان یې د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې جوړ کړي وو. د فروری د تړون لمخې طالبانو دا منلې ده چې دوی به هیڅ ویډر ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان له خاورې څخه د امریکا په ضد بریدونه وکړي. میکنزی ویل موږ به اوس طالبان ګورو چې څه کوي. میکنزی د عراق په اړه چرته چې په زرګونو امریکایي سرتیری د عراقي ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي او د ایران پلوه ملیشیا لخوا کله کله د تاوتریخوالي سره مخ کیږي په احتیاط خبرې وکړي. که څه هم د په عراق کې د ایرانی اغیز د مهارولو په برخه کې د عراقي حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه خو ویل په عراقي اډو باندې چرته چې امریکایي سرتیری ډیر دي راکټي بریدونه زیات شوي. هغه ویل دی فکر کوي چې عراق او ایران کې د هغوی ملاتړ د دې لپاره د غراکټي بریدونه کوي چې دوی په دې نه دي توانېدل چې د عراق په سیاسي ډګر کې خپل ځای وساتي. جنرال مکنزی دغه خبرې وروسته له هغه وکړي چې عراقي چارواکو رپورت ورکړو چې د بغداد په امنیتي سیمه چې شنه سیمه یادېږي د امریکا سفارت ته نږدې سلو راکټونه لګېدلې دي. دا د عراق له نوي حکومت سره د امریکا د ستراتیژیکو خبرو د پیل کېدو راهسي دریم حمله شمیرل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا سپریم کورټ د زیات پنځم به ورځ فیصله کړي چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ انتظامیه په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانونه کډواله د امریکا څخه نسی شړلې یا نسی باسلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی وو. صدر ترامپ انتظامیه د تیر څو کلونو راهیسې دغه هڅه کوله چې امریکا کې ژوند کوونکې دغه غیر قانونه کډوال د امریکا څخه وباسل سي. په دې اړه نور تفصيلات استاذ مرمکار شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا سپریم کورټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ فیصله کړې د صدر ډونالد ترامپ د زامیا په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانوني کډوال د امریکا نه نشي شړلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی دی. د صدر ترامپ انتظامیه د 1300 کلونو راسه دغه هڅه کوله چې په امریکا کې ژوند کوونکې د غیر قانوني کډوال د امریکا نه وشړي. دا حیرانوونکې فیصله چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس جان رابرټس لیکلی او نورو سلورو قاضیانو یې حمایت کړی دی د دې فیصله تر مخه به د ډاکا پروګرام لاندې په امریکا کې نږدې ولکه غیر قانوني کډوال د یو خو راتلونکي لپاره په امریکا کې ژوند کوي او ورته د کارونو اجازه هم وي. د سپریم کورټ پنځه ججانو د دې فیصلې په حق کې او سلورو یې پر ضد فیصله ورکړه. داګه پروګرام په کال 2012 کې د امریکا د هغه وخت صدر باراک اوباما د یو صدرتي فرمان وروسته شروع شو. د دغه پروګرام لاندې د مکسیکو او مرکزی امریکانا د خپل میندو پلرونو سره امریکا ته راغلي هغه ماشومان چې څه قسم اسناد نه لري دوی ته په امریکا کې د صحت بیمه د صحت بیمه یا انشورنس ډرایوینګ لایسنس او نور حکومتي مراد ورکول شامل دي. خو د امریکا صدر ډونالد ترامپ چې په خپل انتخابي کمپاین کې د ډاکا یا ډریمرز پروګرام ختمولو او امریکا ته په غیر قانوني توګه د کډوالو یا مهاجرو راتګ بندول وو او بیا یې په کال 2019 کې د قومي امنیت ادارې یا ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي ته امر کړو چې دغه پروګرام دې په مرحلو کې پیل کړي او ورته غیر قانوني هم ویلی وو. خو د ډاکا پروګرام ختمولو کې بیا د یو شمیر ایالتونو عدالتونو لخوا د یو شمیر ایالتي عدالتونو لخوا ورته قانوني چیلنجونه هم مخامخ شول. دغه چیلنجونو پر ضد د صدر ترامپ انتظامیه دغه قضیه اعلی عدالت ته یوړه. خو د امریکا سپریم کورټ په ځای د ډاکا پروګرام د قانوني حیثیت ټاکلو فیصله ورکړې چې د صدر ترامپ انتظامیه د دې پروګرام تړلو په متبادل کې د بل څه وړاندې کولو کې ناکام شوې دي. معنی یې دا ده چې دغه مسله به اوس بیرته د قومي امنیت ادارې ته ځي او دغه اداره به د پروګرام بندولو په بدل کې بل څه مناسب پروګرام وړاندې کوي. په خپل فیصله کې جج رابرټ لیکلی چې د صدر ترامپ انتظامیه د وفاقي قانون سرغړونه کړې او د ډاکا پروګرام لاندې امریکا کې ژوند کوونکو مهاجرینو د ریپورت کولو یا د امریکا نه د شړلو د خوندیتوب حق سرغړونه کړې ده. په فیصله کې لیکل شوی موږ دا فیصله نه کوو چې ډاکا یا د دې متبادل بل څه پروګرام خې یا مضبوطې پالیسیانې دي. موږ یوازې دې ته کتنه کړې ده چې آیا ایجنسی یا ادارې د قانون لاندې د داسې قسمه ګامونو اخیستو لپاره په کار ضرورتونه پوره کړي دي. د یادې فیصلې په حق کې دوه نورو ججانو هم لیکل کړي دي. په دغو کې یو جج کلیرنس تامنس لیکلي چې د صدر ترامپ نظامي د ډاکا پروګرام ختمولو فیصله قانوني نه ده. نوموړي په خپل فیصله کې لیکلي نننۍ فیصله باید هغه شان وپیژندل شي د څه لپاره چې دا شوې ده. په سیاسي توګه لنجمنه خو په قانوني توګه یو سمه فیصله. د صدر ډونالد ترامپ له خوا ټاکل شوی دوه ججانو کې یو جسټس بریډ کوونوف بیا په خپل نوټ کې لیکلي د عدالت د دې فیصلې یوازینی عملي نتیجه لکه ځنډ ښکاري. د یادې فیصله ورستو د هوم لینډ سکیورټي موجوده مشر چټ وولف د عدالت په فیصله اعتراض کړي خو داینه دی ویلي چې آیا محکمه به دغه فیصله ته بیا کتنه کوي او کنه. صدر ډونالد ټرمپ بیا د عدالت فیصله باندې نیوکه کړي او ورته لوی سیاسي فیصله ویل ده. په خپل ټویټر صدر ټرمپ لیکلي هغه د ډاکا قانوني حل غواړي او د دې فیصله ورستو موږ دا هر څه بیا د سره شروع کوو. صدر ټرمپ لیکلي د ډاکا پاړه د عدالت فیصله چې لوی سیاسي فیصله او د قانون سره سم نه ښکاري د امریکا صدر ته د پخوا په پرتله لا ډېر اختیار ورکوي. صدر وړاندې لیکلي بیا هم زه به د امریکا په مفاداتو کې فیصله کوم. د خپل انتظامی پر ضد د سپریم کورټ فیصلو ته په اشاره کې صدر ټرمپ دغه بد فیصله او د سیاست تور یې پی لګولې ده. صدر ټرمپ چې زیاتره د زاړه پالو ججانو د ټاکلو خبره کوي لیکلي موږ ته نور انصاف پکار دی ګنې موږ به د آئین دویمه ماده او هر څه د لاسه ورکړو. په امریکا کې بیا د شهریانو د آزادۍ تنظیمونو د سپریم کورټ د دغه فیصله هرکلی کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.